ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کېدای شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي؟ هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سینوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
باز خلکی دې ټنډي واده زړه ډېر وړوکې زړه لري، خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو د څه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډيواله اكمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم. درال کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وي له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومه لیدل پوس وي، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډيواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهیږي اوسم باټي وي دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سوی جیګه وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خو خي دغه کار کوي.
د انجینر مته الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته ویلل شي او غوی پلټل شي او دته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ. او کم دي چې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي، بیا ټولنه نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده شي لدی هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغه سي ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره اوتی مختلفی به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه خوشنه سره مستکی اکثر لمده خوشانه راکې سی بعد لودنه، یا د میړه خزه خوخنه، یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو په خيام شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا مو هېڅ کړه نو بیا پرېکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دي کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باید ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دوی ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبي کریم صلی الله الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء د دې سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړي او دا جواز هم ورکړی ځینې کسان ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو. موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د تلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دی شیانو ته بیخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه کړي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
کسان حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې چې حیا نه وي په کار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راشي د موږ لور وویني یا خور وویني، دا سوال ورته پیدا شي دا خو ولا د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې دا ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامه شه.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
آزادی رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړی.
فل حال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 24 21 12 46 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 24 21 12 45 45.
زندگی تللې دا تترې نتللې مزاده زندگی تللې دا د زړه په سر مې د ماچوي بنګړي ژیت للې دا د زړه په سر مې د ماچوي بنګړي ژیت للې دا تترې نتللې چکرت لیدا نپ مستیت لیدا د پښتانا کډا اکثر په بدیت لیدا پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت لیدا پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت لیدا تیرا لے شادا زمیرونو پمریت للیدا تترے نتل لئیے مزادا زندگی منوش میرا خیجی تر دغ لارا د گلاب غندی جلیت للی دا تر دغ لارا د گلاب غندی جلیت للی دا تر دغ لارا د گلاب غندی جلیت للی دا تتر نتلا بت سب دی زور دسی تم زیارت تز مالا پارا یب لیپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا یب لیپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا یب لیپشے ابیت للی دا تترے نتل لئیے مزادا زندگی ترنت للیے ترے نتللے مزادا زندگی تللے دا ترے نتللے مزادا زندگی تللے دا دزڑ پسر میں تماچوی بنگڑی ریت للے دا دزڑ پسر میں تماچوی بنگڑی ریت للے دا ترے نتللے
دے آزادی میلما
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیر کړې ده له شاغلې وزین څخه مې وپوښتل چې لخپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي از سید محمد عمر ممتاز می ده اقاید د افغانستان دی مشهور قضات نیو و د اقاید وظیفه قندوز کی و قندوز مرکز کی محکمه کی ز مولاد قندوز ده تقریبا سلو کال ز قندوز کی و د عمل تم قران کریم مسجد کی قران کریم الته ویلی
بده کی تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدای شي زه څلور پنځه کال پنځه کالونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو کندوز نه ځنه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاذ و یعنی استاذ نه استاذ خپله کور کې هغه د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نوم دی زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه تبن دا هغه ما ته ډیر خاطرې دی قندوز نه یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډیر ښه وخه هغه وخت کې خدای بخي الته استوینز شرکت فعال و خدای بخي ناشر صاحب رئیس و او قندوز تقریبا د سی فرهنګي غونډه خارم په هغه کې دلته یعنی مدرسې وی مکتبونه او حتی په هغه وخت کې ما یاد دي چې ما قبل هغه سره د مرحوم پسرلی سره هغه قصیده ول دي چاردرینه چې دغه د شعر او شاعرین او د سی او د سی فرهنګي محیط په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و اوسنی میدان خار نه و نو هلته چې مونږ کله چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځ کتاب غونډې متن د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځګانی غونډې چې فارسی کې د پنځګانی ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنځګنج دا مې شروع کړو مسجد جمعه کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج وسروان سیب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نمخ کې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جمعه درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نمخ کې ماشومان لپاره کله کله مازیګر دا ډیر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه وروسته بیا کابل تر دغه مقرره شوې ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود د کابل میوزیم سره دلته هغه وو دته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې الته مکتب کې د سلورن صرف دلته ویل بیا دم دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږشتمې هغه کودتا شو سلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینځه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینی د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نومې کوچنیان انیس وکړه د داوخان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیان انیس ما فقاهي لګلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې زمونږ کور یعنی د اخبارونو ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شیان ډېر نصیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان کنه مخکې زمونږ کور کې وو دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانی مجله او مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه او افغان ملت روزګار کاروان اوس مې یادېږي چې دا 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 ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پولي باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غوندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلده دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وي او شعري دیوانونه او ټولګي وي ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویل دو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
وکړه ام دغه ډیره هدا د دې توجه ورته چې سروان سیب چې په کوم کوم شخصي تجربه دا که هغه ما حاول او چا پریوال کوم کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په دې ماحول کې ځکه شوم چې ما ځان د هلو او کتابونو ترمنځ د ځان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره ځغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله او نيزه د طنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خام یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثره کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو هغه وخت څه کوټ نه و مظاهره کې مګر دټنه کړي خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تلک کوم یو ښه طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغمن دي بیا دغه نه ورسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسې د ما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نه ورسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا بیا محیط و دلته دی پروان تغاغه وقی پار ولایت کی تغاغه پار ولایت کی نه تقریبا پاکستان ولایتونو کی ولایتی ورسپانه و از پروان کم دی پروان ورسپانه و دلته بیا از دگی اشتراک دلو ددا براتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته با پوسته کی منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کال مون او یا تقریبا سلور کار بګرام کی پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور خستله څوک چې کانکور نه وره کو بتل نور مکتبونو ته وځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اس مسله مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو څه شي غواړئ څه شي مال ځوانم پاندې کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نو ورستا زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکم کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدز دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په غوښتنې نو بیا دغه وخت کې د زغزما خیا د پنځم به ورځو د څور اومن ایتو زاس نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو دغه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو مونږ سنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندراوی کې کابل کلی باغومی سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنه لسی مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کو د تا یو ورس یو تکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چکله دیمان دی ووتو دا ته پښتني چر دی بانک او پنګ سرنګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دیول سپجیوی نو اول ځل ما پښتنه کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خام قدام اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځی ماشومان نوی کور ته خوشاله وی ومن تاسو څنګه
کندوز نه غشی زما شخصي دوه حالت بدې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورن لرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نورسته مزه قستان لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته ال تلاړم د ریکور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندۍ او مونږ غونډیان او تلاړم زما استاد چې و زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب و سوک پکې نه و ما هغه خاطرې مې کوله ژوندۍ بیا استاد د پاره زه فلټ کې وشم چې زما استاد شیرته ده هغه مولوی سی بلور بیا اغه وعده کړی و چې کندوز په کوم ګلټپا کوم هغه د ولسوالۍ دی چې کندوز سره نږدې وای لیک کورې لري دا امنیت خانه ده خلک ماته ویل تاسو بل تنه ځي نو د دې خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خوشینه وم خفه وم خو بل لحاظ نه نوې ځای ته ځو یعنی نوې ځای ته ځو دا هغه یعنی زه خوشاله وم یعنی د دې وګونه هغه مې درلوده سروان سره احساس ما سره وو
تصویر چې د تیار لسو و پینځو سم کال د ساور په ومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ساور کوده تا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې ته د احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مصالحه کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال له سي سره د فرق زرنګار استقلال له سلطه عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته انده کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلو د کتابخانه مې کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابو الفرق زرنګار کې د مجلاتو او درو ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو سمن سمن دغه نو یو له هغه ماته دار احساس جنان سروان سي په هغه وخت په هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه جکوب لیدل او خصن کمه تل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې ورسته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرونکې هغه ویرجن یا د سیغه منظره په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته تقدوره یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک او هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرای سیته احمد دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولیدې یو دوه یو که دوه یو مخ بالکل یاد دی سوزیدلی ټانک هلته وو سوزیدلی وو خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د سور په کورتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې د ان وروسته چې کله د قدرت تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه مدرسه کې دا ویر او ترس دې حتی ورسېد چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرنې رادیو او کلم دی مسکو نه هغه خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه وو ارخنا لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې عام او تاسو اوس وګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت ورسم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیامی حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خبریدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی زنی خلک پدی نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدل کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د زیرګ سان بیا راتله چې بندي به بندیوال روس ما خیات د زمایو ملګری د ګروس په قاعده محکمه رئیس او قاضي شو اوس مش بندي ده نو مې نخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې به تراغله خلک د ورته پښتنه کوله چې الکه چیرته وېشته وای نه چیرته نه چیرته ملمو چې خلک کله چې خپل دغه ځای ما ته وخو د خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ما ته وخو د ټول بدن شا او غي د ټول تک تور و دی وهلونه او د شنګ جن او تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې رضا لچ هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم د سیو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې اوس په دې باندې چې ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویره او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي بیا دا تقریبا دا لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم سنف کې ووم لسم سنف کې ووم بخنه وړم لسم سنف کې ووم چې مونږه دا د سمبلی په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سلور سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پاسا او بیا شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وو د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه د مجاهدین په کې غکړه راپورته شو یعنی خلک دا زما خپله تا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو سیلاوی مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې وو دوی ولسوالۍ دي نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ را پیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب دا کې دی چې مهمه لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامي وخت وو دغه وخت کې زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم اخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوکدانه بیا خبره شیخ ششترک خاط کې زه پاتې شوم بیا بل چرخی ته لاړم
څومره وخت
بندي وي بیا تقریبا درینی میاشت دقیق پاتې شم درینی میاشت تقریبا هغه کې هم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وي تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وي تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نه شوي څنګه
والله متاسفانه دغه سی او د دردون کې هغه د جناب سروان سي چې متاسفانه ما غلړې دي شکنجه او هل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سي حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګرو له خانه چې پاغه کې د ټو ته تسلی افته کسانو د پنتوم مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشرو ته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقې د قود دی هغه دی تقریبا جمی خو نه و یعنی د قوس میاشت جمی ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د توت لخت نه دی دغه کړه وسره یعنی دغه تړلې و دا اول نه او اسمسات نه واخر نه کنه چې قوی شي او بنچ غوندي کنه زه او یو کس مازی شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان خې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وسط په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس مینه کوله کله چې هدي تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکتورا پورې ورسېدئ، که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم، زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته، یو تقریبا یو کال هلته وم، دا هم ځان ته تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره، دغه د ژوند د وطن حالاتو سره. زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی، اوس بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما قبل قسم خپل کار هغه کړی وم، جهاد کې برخه اخیستی و، مجاهد و، هلته زموږ کور هم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم، فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې، د طالبي هلته هغه وخت. دا جالبه خبره ده فروان صاحب، چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي، زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو. بیا یو کال ورسته قبل غا مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لارم پاکستان ته، زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و، دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره سره هم درس مې ویل، او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې و، هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو، بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې، هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کشتي جناب سروان صاحب، دلته بیا هم ژبه زده کړه. دا بیا زما په ژوند کې بل تحول و کنه، یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و، مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و، کتابخانه و، درس و، استادان و، دلته نوې هغه و، زمونږ د ژو د دید او د لید افق نور هم هغه شو. بل بیا بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو، په دغه اسلام آباد په د پوهنتون په هغه کې چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سنو اشنا. فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې، زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه موږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا مې زده کړه د ژبې، د اردو خپل زده شو، یعنی په هغه کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل، په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زده شوم. بیا د ماستری نه وروسته څو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده، چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکتورا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوسه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره، د میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره، یعنی دغه د کمپیان وادیس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. درېوم هغه بیا سیاست سره، ځکه چې افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل. زه په انتخاباتو کې، په آخري انتخاباتو کې رئیس جمهوري کې د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا، او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه. کله داسې بیا بل سره کېږي، یعنی متوازی هم ځي، کله داسې بل ظاهر کې داسې کېږي، دا هغه کې خدا ممکن دی. یعنی دا او بل خبر، آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب، چې دا ژبې لوستل هغه ده. زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد و، د الازاد موږ ته هغه ویل چې څوک یو کس یوه ژبه زده یي، هغه یو کس دی، که دوه دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده، د ژبو زده کولو کې کنه.